وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د پاکستان سینټ هم لانجمنه پیکا قانون منزور ک جرنالستانو یې پر ضد مظاهری کړي او حزب اختلاف وایي چې د دې قانون لاندې با څوک هم د قانون ماتولو په بهانه گرفتار کېدی شي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې په زرهاو خلکو یو ځل بیا د ناامنۍ پر ضد او د امن غوښتنې لپاره په مظاهره راوتلي. ځایي خلک وایي چې د امنیت په حواله ورته د پنجاب میاوالي ضلع جنت او د پختونخوا لکی مروت دوزخ ښکاري. د پېښور یوازنۍ 3D ناس سینما هم پر لاندو شو سینماګانو کې وشمارل شوه. په پېښور کې اوس څومره سینماګانې پاتې دي او د پښتو سینما حال کومې خوا ته روان دی په دې به هم یو ځانګړی راپور لرو. او په IT یا مصنوعي ذهانت کې د چینایي کمپنۍ ډیپ سیک پرمختګ په دې ټکنالوژۍ کې د امریکا او د چین د مقابلې په اړه بحثونه راپارولي دي. صدر ترامپ امریکایي ټکنالوژۍ کمپنیو ته خبرداری ورکړې. د دې ترڅنګ به نور اهم راپورونه مرکې هم په خپرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه یم اشواق مند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیونند نه ورځ د کال 2025 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهنی می او په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان سینټ هم په حیوانات کې د لانجمن پیکا قانون منزور ک او اوس په دغه قانون صدر ته د لاسلیک کېدو لپاره لیګل کیږي. په همدې وخت کې پراخه خبرګونونه هم مخې ته راغلي. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ د پارلیمان مخامخ په ډی چوک کې د پیکا قانون په ضد مظاهره کړي چې پکې ګڼ شمېر خبریالانو ګډون درلود. مظاهره کوونکو دا قانون د خبریالانو د ازادۍ په وړاندې لوی ګواښ بلی. د پاکستان حکومت وایي چې د دې قانون هدف د جعلي خبرونو او کرکې خپرولو مخنیوی کول دي. د ډیوه خبریال وقار احمد په دغه نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د صحافیانو د دې مظاهره هدف د پیکا قانون په ضد غږ پورته کول دي. دوی وایي چې د دې قانون لاره حکومت د خبریالانو خپلواکي او د غي د کار حکومت ته زیان رسوي.
دا قانون یو ډیر لوی خطر دی. دا پترس کې د هر چا ژغ خاموشه کولای سیم. د نېشنل سکیورټی شک نه تاسو څه مطلب دی او بیا تاسو د فوجداري مقدمو ذکر کوئ. زما په نظر دا قانون د منلو وړ نه دی. هم دغه قانون به د خلکو آوازونه خاموش کړي.
د پاکستان پارلیمان د پیکا په نوم لانجمنه ترمیم شوی قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره منظور کړي ده. د پیکا قانوني ترمیمي مسوده 2025 لمخې هیواد کې به د سوشل میډیا پروټیکشن اینڈ ریګولیټری اتھارټي په نوم یو اداره جوړول شي او که یو څوک د دروغو خبر خور کړي نو هغه به درې کال قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه کېدای شي. د مظاهره کوونکو په وینا که د دې قانون سخت ماده ختم نشي نو هغه به خپل مظاهره ټول پاکستان ته وغځوي.
هم نے فیصلہ کر لیا ہے
مونږ دا پریکړه کړې ده چې پی ایف یو جی به دا قانون نه تسلیموي او په دې باندې نور هیڅ قسمه مذاکرات نه کوي تر څو چې دا ټول قانون چې د رائے د اظهار ازادي ختموي ختم نشي. تر هغه وخت پورې به زموږ جدوجہد جاری وي.
صحافیان وای چې پی کا قانون د خبریالانو په حکومتونو محدودیتونه لګوي. دوی وای چې حکومت غواړي د دې قانون لاره د خلکو غوونه بند کړي.
د دې قانون مقصد زما خیال امداد شي کم خلک آزاد پاتې شي په پاکستان کې. ځکه میډیا کنټرول لا اوس په سوشل میډیا دی ډیر حد پر کنټرول کړی دی. لکه دا 1% 2% چې پاتې ده دام کنټرول کول غواړي.
د صحافیانو اتحادیه بیا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پی کا قانون د سختو مادو ته بیا کتنه وکړي او د صحافیانو حقوقونه خوندي کړي.
په 2014 کې دا قانون د نون لیک په وخت کې جوړ شو. بیا چې کوم دی نو د پی ټی آی په وخت کې دا نور ویپنایز شو. نور زیات پدې کې لکه تیزی راوستې شو او اوس بیا د نون لیک په وخت کې چې کوم دی دا قانون جوړ کړی شو موږ دې خلاف یو. موږ وایو چې کوم قوانین موجود دي الریډي د میډیا د پاره د الکترونیک میډیا د پرنٹ میډیا د پاره کوم موجود قوانین دی هغه پوره دي. د دې هیڅ ضرورت نشته. د دې مقصد صرف او صرف مخالف اوازونه هغه د باوهل دي او د دې خلاف به دا جدوجہد زما په خیال دا به جاری.
حکومت وای چې پیکا قانون د انټرنیټ جالي خبرونه او نفرت خورولو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی او دا د خبریالانو په ضد نه دی. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دیو سره اوسئ.
په خیبر پختونخوا لکه مروت کې خلک وایي چې سیمه یې د جګړې په میدان بدله شوې، د ناامنۍ له امله کاروبارونه اغیزمن شوي، ژوند یې له خطرو سره مخ شوی او خلک د خپل امنیت ساتنې لپاره شخصي کمیټیانې جوړوي. د تیرې ورځې د ولسی غونډې ګډونوالو د ناامنۍ خلاف سخت غبرګون وښود او د امن غوښتنه یې وکړه. د ډیو خبریال عدنان بیټنی د سیمې څخه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وایي.
د خیبر پښتونخوا لکه مروت ضلع چې د پنجاب میوالی ضلع پولیس ته پڅیرمه پرته ده، په دې ورسته کې د ناامنۍ زیاتې پیښې رپورټ شوې دي. ځای خلک وایي په داسې حال کې چې د پنجاب میوالی جنرال ښکاری او د پښتونخوا لکه مروت د ناامنۍ له امله دوزخ جوړ شوی دی.
د حکومت ته دا مطالبه کوو چې په دا قوم دې باقی رقم وکړي. دا قوم دې لسک یار 20 سال کېږي، دا قوم دې اوسېری مطلب د دنیا دې کوم او پښې دي، دا هغه ته هم پرې دي، تعلیم ته دې پرې دي، صحت ته ورکي او چې تر روزګار څو وسایل ته جوړ سي. کله چې دا غر مشتله کی چې ټیپی لاړه سي، فوج لاړ سي، چې دا غر چې کوم وسایل دی ورسې، دا غر مشتله کی امر زمو خپل وسایل مستفید سو.
د لکی مروت په دې پرونی غونډه کې چې په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی، خو ځای مشران زنه د پولیسو عسکرو په ساده جامو کې او عام ولس ټول د امن غوښتنه کوله. په دې غونډه کې خلکو ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ناامنۍ اور بل دی او حکومت د سنجیدګۍ سره اقدام هات وکړي. دوی اویل په سیمه کې د ناامنۍ پیښې دومره زیاتې شوې دي چې حکومتي واکمني په نظر ناراضي او ځای خلکو خپل د شپې ساتنې لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
موږ علاقې انتظامي دومره خاموش او دومره ناکاره ده، دومره لا پروا ده چې د خپل سرکاري نوکر عوامي عوام پته پر ده چې هغه غیر سرکاري نوکران نیوي، هغه پر ده بلکې خپل نوکر حفاظت ته بارا هیڅ کردار نشي ادا کوله.
د دې ټولو د عملی ترڅنګ ولس د دې غوښتنه کوي چې فوج او وسله وال د سیمې څخه اوسي او د امن راوستلو لپاره دې مؤثره ګامونه پورته شي. د غونډې برخوالو خبرداری ورکړ چې که امنیتي ځواکونه او وسله وال د سیمې څخه ونه وتل، نو کوم په خپل د دې پر ضد ګامونه پورته کوي.
دمان پلس قدم پیس خیل چې جنت ولدا او پدر تن چې دوزخ ولدا. اې د ټول خان امیر صاحب تو وای دې کوم تا نعمت الله تو وای چې بلور می کمانډر ته ورته ویل کنا چې په پنجاب چې ولی اسلام د پله کې مروت چې ولی کفر دا. زب کوم مشران چې نوان بیا با اول فوجانو چې کوم ظلم ما کوم سره کړه دا اب حساب کوو. کچیر فوجانو ډیر ظلم کړه بیا با اول فوجي ته ورته یا چ چل بیٹھا چل کومبل بچے پکور میں پلاڑے گا.
پاکستان فوج او حکومت پر دے اڑ رسمی دریز ندی وڑان دے کھڑائی، خو تحریک طالبان پاکستان د مظاهره کوونکو پر ضد بیان خپور کړی دی او هغوی د پوسټ په وینا د نامعقولو غوښتنو کولو تور پورې کړی دی. ټي ټي پي تښتول شوي کسانو د خوشي کولو په اړه ویلي چې دوی تښتول کې نه دي او د خبرو کولو لپاره چمتو دي، خو کامل دولتي فشار څخه آزاد پاتې شي چې مثبت رول ولوبوي. د لکی مروت ځای خلک د امنۍ پر ضد خپل ژغ په داسې حال پورته کوي چې د سوات څخه تر وزیرستانه لوی پوځي عملیات ترسره شوي دي، خو د دوی ستونزه لا هم په ځای پاتې ده. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، لکی مروت.
د پختونخوا د هنګو سیمې انتظامی چارواکي وایي چې پټل پړه چینار لارا د څلو نه زیاتو وړو او غټو گاډو کاروان رسیدلې دی چې پکې په وډومبي ځل د تیلو گاډي هم شامل وو. بلخوا د کورمې پړه چینار اوسیدونکي وایي چې د قافلې تر رسیدو وروسته یې هم ستونزې نه دي راکمې شوي او په بازار کې د خوراکي توکو او نورو شایانو سخت کمې دي. نور جزئیات د ډیوه خبریال فریدی شینواری په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
د کورمزلې د پړچینار اوسیدونکو وایي که څه هم په روانه میاشت کې د گاډو کاروان پړچینار ته څو واري خوراکي مواد او نور شیان را رسولي، خو بیا هم په بازار کې د دوایانو او نورو خوراکي شیانو سخت کمای رامنځته شوی دی.
الحمدلله نن کومه کنوي راغله دي سرا سرا به ان شاء الله رټو کیا کمای رچی. ویلې چې پرون پلی مټر 700 روپے کیلو، نن مغا پلی مټر 200 250 تر راغله، سبب ان شاء الله دینه کام وي او مزید امید لرو چې سبا بل سبا کومه کنوی راول هغه سره به نورا ریټونه کام شي. اول پېښور نه کرایا راتلله په 1,60,000-1,70,000 روپے، نن مغا کرایا 15 لاکھ ته رسیدلی دی. ای دی بوج ټوله په د عوام رسی کدا کرای نورا شي ان شاء الله نور بار ریټونه کام شي او غریب عوام ته ډیره فائدہ اسه
قرمتا درټل پړچینار لار باندې د خوراکي توکیو درې مقافله د جنوري په وښتمه په داسې وخت رسیدلې چې د جنوري په شپږمه پړچینار ته تونکي د 15 دیش غاړو قافله باندې په باغن کې نامعلومه وسلوالو بریټ کړو د پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور څو ورځې وړاندې وی اعلی پای غونډه ته ویلیو رواني میاشتي اخر پوري بعد غاړو څلور کانوای قرمتا رسیدي بلخوا د کوزي قرمي په مندوري سیمه کې د باغن بازار او شاوخوا کورونو د وزیدو پرزت احتجاجی پرلت یوی میاشت رهسی روان دی
یو د پکر تو کوم سره یو کوم حکومت هغه دایت نظر ونه ک هغه د پوسه پرسنا شروع کوم دل پاکستان پاوجنا ادارینا غټو جنرال دا تو وکولرو سبګر تر خپل انصاف پر راشي کوم مری شوی دی کوم د کور سره ره کوم بن سره ره کوم پیټاو نه پم سره ره کوم نقصان ته رسیدلې ره آغا ایت کړه نو حکومت ورکړه نو توري غا خبره پانه منی
په کورم کې د فرقایزون خطو د لاسا تل پړ چینار لار لتیرو درینیمو میاشت تر هسه د خلکو تک راتک او افغانستان سره تجارت د پاره په مکمل توګه تړلې پرته ده د کورم انتظامیا چارواکي وای د جرګې د لوزنامې پر رڼا کې با یو ځل بیا په کورم کې د مورچو ډنګولو باندې لاس پوری کوي د کورم په پړ چینار کې د جنوري په اتیشتمه په مارکیټونو کې د دوایانو د خلاصېدو پر ضد شخصي روغتونونه او دوایانو مارکیټونه د احتجاج په توګه تړل شوې دي
خودی سره سره د خلکو څکم مزید ضرورتي مثلا میډیسن ده او هغه سره ټول نغړ ضرورت څه ده هغه فیول ده د پېټرول او ډیزل دي دا ته اوس وخت عدالت منډه کې په هزارو خلک دلته تعداد کې ولاړ دي خو کدوې سره ګاډي نشته نو مشکل ده چې دا ډیر لری لری نه راچی چې ګاډي ډیزل او پېټرول نه وي نو دوی ته دغه سامان خپل کور ته رسول ډیر ګران کار دی ډیر تکلیف سره رسیدي
د جنوري په 19مه د پاکستان امنیتی ځواکونو د کوزي کورمی په بغن سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په ست عملیات پیل کړیو او دا وایي کړي په دې عملیاتو کې زیاتره ځایونه په خپل ولکه کې اخصیدي فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا پدیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپه او یا بی او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دے په پاکستان کې حکومت تحریک انصاف سره د خبرو عمل د ختمولو اعلان کړی ویلی دی چې تحریک انصاف په ټاکل شوی غونډه کې د ګډون نه کولو سره د خبرو دغه عمل ته په خپل زیان رسولې سیډون کې ویره لري چې د مذاکراتو د عمل ختمېدو سره به د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ګوند بیا د سړکونو لارو د لاریونونو ته راوګرځي چې د هیواد لپاره زیانمن کېدای شي د ډیو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نور تفصیل وایي
د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د خبرو اترو څلرم پړاو د جنوري په 28مه یعنی نن د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې کېدونکي وو چې د تحریک انصاف د کمیټي د ګډون نه کولو له امله ونسوم د حکومتي کمیټي ویاند سېنېټر عرفان صدیقي د مطبوعات سره خبرو کې وویل د شاوخوا یو ساعت ته انتظار پس د اعلان ته مجبور سوي چې د مذاکراتو عمل ختم شوی
دوی را نغلل چې لامل د مذاکراتو عمل ختم شو زمون کمیټې به د روان جنوري تر یو درشته منیټې پورې وي کچېرې په دې وخت کې دوی د سپیکر سره رابطه وکړه نو خبرې بیرته شروع کېدای شي
تیر میاشت شروع سوو خبرو اترو په دریم پړاو کې چې د جنوري په 14مه نیټه سوي وو تحریک انصاف د حکومت څخه د 9 مئی او 28 نومبر د پیښو لپاره په یو ونی کې جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کړې و خو یو ونی ورسته د پنځشنبه یا زیارت پورس پی ټی آی مشر ګوهر علی خان اعلان وکړو چې ګوند یې د عمران خان د هدایاتو تر مخه له خبرو اترو څخه وزیم، ولې چې د دوی تر مخه حکومت جوډیشل کمیشن جوړولو ته راضی نشکاری.
چرته دا ناکام شي په حقیقت کې او دا پی ٹی آئی بهر راوځي، نو د دې به صرف یو نتیجه وي چې په دې عمل کې به یو ځل بیا بدامنی خو اسه هم شته دی، کرپشن هم شته دی، خدا شي زونه به په ډیر های لیول باندې اوچت شي، او د دې اوچتېدل په کار نه دی. په بل طرف باندې زموږ په بارډر باندې هم حالات ډیر زیات کړکېچن دي، نو زه خو به دا ووایم چې کچرته دا مذاکرات په مکمله توګه باندې ناکام شول، نو دا د ملک د پاره ډیره بده خبره ده.
لدی مخکې پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت په زندان کې دی، د یکشنبه یا اتوار په ورځ په بهر کې میشتو پاکستانیانو ته د پیسو د لیږلو د بایکاټ کولو غوښتنه تکرار کړم. یو ونی وړاندې د تراګری د مخنیوي عدالت په یو مقدمه کې عمران خان ته د 14 کاله بند سزا اورولې و.
د مذاکرات شروع کېدو په هغه ټیم کې هم موږ ته دا ښکارې ده ولې چې هغه کم ډیمانډ یې دي کم ڈیمانڈ کی دی آغا خو منون کی نے دی ولے دا حکومت پر منون بالکل نہ منی چاغا جوڈیشل کمیشن دے اغم پر دیے واقعاتوں میں خاص کر آج کم پنجم نومبر دے یا نہ ہم مئی دے نو آغا کی جوڈیشل کمیشن حکومت طرف نہ دام کو پہلنا ہم کے اغا کے خو آلریڈی عدالتی کیسز روان دی التوا دی بل دا رہائی کی کم مطلبہ دا چا کی عمران خان بانی پی ٹی آئی ہم شامل دا او قیادت ہم دا
درے کالا وڑاندی لواک سخا دا لرکی دو راہی سے پی ٹی آئی پر لپسی احتجاجی لاریونو نکڑیم چی اکثریتی حیوات دا سڑکونو او انٹرنیٹ بندیدو سخا خلق دا ستون سرا مخ کڑیم دا چیڑنکو ترمخا دا مذاکراتو عمل دا ختم دو سرا یو زلبیا دا منظم پارلیمانی سیاست لور تا پورت سوی گام سخا رامنست سوی ہلی ختمی سویم. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د برتانیې د ګارډین رسپانې ویلي اسلام آباد کې د چین سیاسي سیکرټري وانګ شینګ جی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک په وړاندې خطرونو باندې غیر معمولی سختې نیوکې کړې او د چین د اربونو ډالرو پنګونو پروژې سی پیک د راتلونکي په اړه یې سنجیده اندېښنې څرګند کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زمون خبریال الیاس خان صاحب څخه اخلو. هغې موږ سره سکایپ ته لارې ملګري دي د اسلام آباد نه. الیاس خان صاحب، سلام شي. مننه الیاس خان صاحب، که دغه پوره تفصیل اوریدونکو ته ورکړي.
جی اشفاق صاحب، دغه خبر چې کوم د برطانی ګارډین اخبار کې سورز دی وړاندې خپور شوی دی او هغه کې هغه په چین سفارت کې د چین ډېر غټ غبرګون لري د سی پیک په حواله سره، خاص کر چې کوم دلته کې چینایي وګړي دي هغوی ته د پاکستان لخوا دعوی خو کېږي، خو په حقیقت کې امنیت نه ورکول کېږي، دا امنیت خوندي نه دی. نو په دغه اړه باندې سختې اندېښنې په لومړي ځل د یو اعلی چینایي سفارتکار لخوا ښودل شوې وي او هغه دې سره دغه هم ویلي وو چې په حال تېرو ورځ چې کوم دغلته کې ګوادر ایئرپورټ پرانست شوی وو، د پاکستان د دفاع وزیر او اعلی سیول پوځي چارواکو په دې کې ګډون کړی وو، خو د چین یو اعلی چارواکو سیکیورټي له وجې نه دغه پرانستې ته بلوچستان ته نه وتلي او دې کې دغه پولیټیکل سیکرټري دغه تورونه هم لګولي چې په بلوچستان کې د چینیانو پر ضد یو کرکه ده په بلوچ اولس کې، او هغوی دا ګڼي چې کنی بارانی کمپنیانې یا هیوادونه دغلته نه د دې شتمنۍ وړي او د بلوچانې دغلته کې په خپل کور کې یرغمال کړي دي، او چې کوم خاص کر د ګوادر ځایي خلک دي هغوی ته په دغه سمندر کې په خپلو کشتو کې د مایانو چې کوم د هغوی پلارنۍ سیمه ده د راټولولو اجازت هم نشته، او دغلته کې په غټه کچه ټرالی راځي او دغه مایان دغلته نه ټولوي او دوی په کانټتار کې بند کړي دي. نو د هغې وروستو بیا د پاکستان کې د چین سفارت هم او بیا وروست
الیاس خان صاحب، زه فکر کوم ستاسو د ټلیفون کرخه قطع شو او منګه هڅه کوم چې تاسو سره بیا لیک بحال شي خو که په دغه باندې د پاکستان د حکومت کم غبرګون مخې ته راغلی نو غواړو به چې هغه خپل اوریدونکو ته وړاندې کړو. خو مخکې له دې چې موږ الیاس خان صاحب سره خبرې وکړو موږ سره یو بل مهم خبر په آرټیفیشل انټیلیجنس باندې موجود دی. آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذهانت کې د چینایي کمپنۍ ډیپ سیک د پرمختګ وروستو د ټیکنالوژي ته د ترقی یا د ترقی ورکول په اړه باندې د امریکا او د چین د مقابلې په اړه بحثونه راپریدلي او ګڼ شمیر صارفینو د امریکایي کمپنۍ اوپن اے آی چیټ جی پی ټی په ځای د دغې چینایي ټیکنالوژي استعمالولو کار شروع کړی دی. دا څومره اهمه خبره ده او د امریکا غبرګون یې په اړه څه دی په دې اړه باندې زمونږ همکار صداقت جان څو شیبې وړاندې په لویه پښتونخوا خبرونه کې نوشیروان قلندر ته تفصیل ویلې دی. دغه تاسو ته وړاندې کوو
صداقت جان صاحب. دا چې کوم آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی د چین لخوا مخې ته سره غلي دي او دا څه قسمه باسونه دا وخت موجود دي؟
یو خدا چې کده دې لګ وضاحت شي یا تشریح شي چې کنه ډیپ سیک دې څه شي. دا یو چټ باټ دې چې څنګه د اوپن اے آی چټ جی پی ټی دې یا د غشنه د آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم نور ایپس دي هم دا دغه رنګ یو ایپ دې چې صارفین پکې کولای شي چې پښتنو کې او دا ورته جوابونه ورکړي په ټیکسټ په شکل کې. نو صارفین کولای شي چې خپل آیفونونو دغه ډاونلوډ کی ایپ او خپل اکاؤنٹ جوړ کی په ایمیل او بیا ورسره پاسورډ او دغه رنګي او بیا په دې کې چې کوم څنګه لکه سرچ انجن یا پښتني نو هغه په ټیکس شکل کې یا په اواز په شکل کې کول شي او د جوابونو بورته ورکي. نو دا خو یو لند شاندې تعارف ته چې کنه ډیپ سیک دې څه شدا یو چټ باټ ته یا د یو د ایپ ته او د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د نهي د ورځې تر ماسپخین پورې دغه رپورت د ادارې د هانګ کانګ نور کړو ته تر ماسپخین پورې د اپل اپ سٹور کې ډیپ سیک چې دنو د ټولو نه زیات ډاونلوډ کیدونکې اپ وو. د دې یو لوی خبره د دې کې دا چې دا دغه کمپنی وایي چې دای ډېر په کمو پیسو جوړ کړی دی او دې لپاره د جدیدو د چپس ضرورت نشته دی. په زړو چپس د انویډیا نومي کمپنی د امریکې چې کوم جوړ چپس دي زاړه پاغي باندې دی دا خپل پروګرام یا ټیکنالوژي جوړه کړې ده. دوی وایي چې 2000 پورې دغه چپس پکې استعمال شوی دی او په شپږ ملیون ډالر په لګښت باندې دی دا پروګرام ډیولپ کړی دی. د دې په مقابله کې امریکایي چارواکي وایي چې کنه اے آی ته ترقی ورکولو لپاره د اربونو ډالرو ضرورت دی. دغه شنې د انتهایی جدیدو چپسو ضرورت دی او په ملک کې د نوو ډیټا سینټرو یا د لوی لوی ډیټا سینټرو جوړولو ضرورت دی. په دې لړ کې د صدر ډونلډ ټرمپ حکومت دا اراده ده چې کنه په دې د ټیکنالوژي کمپنیانو سره کار کوي او په اربونو یا بلیونونو ډالرو په دې مت کې په اے آی ته ترقی ورکولو لپاره مصرفوي لګوي.
سماره پرون چې دا خبر راغی نو په امریکا کې دا ونډو بازار چې کوم دی هغه ډېر پریوته وو. د دې دغه باندې خبر وکړي چې د پدې باندې اثرات ولې دي؟
پدې باندې لوی اثرات خدا دی چې د ټیکنالوژي چې کومې لوی کمپنۍ وي د امریکې نو دغه سټاکس وغورځیدل او پدې باندې یو اوس د پښتنې کیږي سرمایدار په سټاک ایکسچینج کې دا پښتنې کوي خپل د وی وی رپورت هم دا وایي چې سرمایدار اوس دا پښتنه کوي چې د امریکا کې چې د اے آی د ترقی ورکول د پاره چې کوم د اربونو ډالرو لګولو منصوبه ده یا د نو ډیټا سینټرو جوړولو منصوبه ده نو آیا د دې اوس ضرورت شته هم او کنه او آیا امریکایي کمپنۍ به په دې میدان کې خپل بالادستی برقرار و هم ساتلی شي او کنه؟
سیر ډیره مننه تاسو صداقت جان صاحب دې تفصیل راکولو
مهرباني.
مننه.
د دې
ویې لیدونکو، تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کیکاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کیکاګری، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا پټن کیکاګری. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د چین د استازي په اړه چې کوم خبر دی ګارډین ورځپاڼه کې چاپ شوی و، د هغې په اړه موږ د الیاس خان صاحب سره خبرې ترې کولې. هغې سکایپ کرخه قطع شوې و، دا وخت موږ سره بیا ملګري شوي. الیاس خان صاحب، یو ځل بیا په خیر راغلی. مننه الیاس خان صاحب. ستاسو نه زما به پوښتنه هم دغه وه چې د چینایي سفارتکار یا استازي لخوا چې کوم خبر د ګارډین ورځپاڼې خور کړی دی، د هغې ته د پاکستان د حکومت لخوا کوم غبرګون مخې ته راغلی؟
جی بالکل اشفاق صاحب، څنګه چې مونږ وړاندې وویل، په هغې کې هم د چینایي سفارتخانې لخوا یو نوټیفیکیشن بیا خپور کړی شوی دی، او په هغې کې دغه خبر د چینایي د پولیټیکل سیکټري ناسم بللی دی او بې بنیاد ګرځولی دی، او په هغې کې د پاکستان خارجه دفتر لخوا هم یو بیان مخې ته راغلی دی، او په هغې کې کوم دغه خبر بې بنیاده ګرځول شوی دی، او دواړو په دغه ګارډین خبر په حواله سره ویلي دي چې په دغه کې کومه ژبه کارول شوی ده یا کومه دعوی شوی دي، نو د دې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته دی. که څه هم پاکستان کې د چین یو غبرګون دی دغه ته د امنیت د دوی وګړو ته د کمی په وجه باندې، خو پاکستان خپله پوره پوره هڅه کوي چې د چینایي وګړو ته امنیت ورکړي، او د دې ترڅنګ چین په سی پیک په پروژو باندې خپل ژمنې څرګندې کړې دي، په هغې باندې کار اوس هم روان دی. تیر ورځو کې په بلوچستان کې د سی پیک د دوه مهم چې کنټرول نه غټه پروژه وه، د گوادر ایئرپورټ، د هغې پرانسته شوې ده، او په دغه به د سیمې د ترقۍ او نه صرف د ون روډ ون بیلټ یا سی پیک د غزولو، بلکې په مستقبل کې د افغانستان یا مرکزی آسیایي هیوادونو ته د غزولو هم د دې پروګرام دی. او چین په پاکستان کې درنه سرمایه‌کاری کړې ده. چین د پاکستان یو ستراتیژیکي ملګری دی، او همیشله د پاکستان په هر فورم باندې ملاتړ کړی دی. همدغه پالیسي د پاکستان د چین په حواله سره هم ده. ځنی داسې قوتونه چې هغه نه غواړي چې پاکستان کې د بارانی سرمایه‌کاری وشي، او دښمن قوتونه د دغه پروژې ناکام کولو هڅه کوي، او همدغه وجه ده چې په چینایي وګړو باندې په پاکستان کې وخت په وخت باندې بریدونه کوي.
ډېر مننه الیاس خان صاحب تاسو.
مننه تاسو.
مننه. تیره اونۍ یو معمولی پیښه ډېره ستره وښودل شوه، هغه داسې چې د کولمبیا صدر د امریکا د صدر سره د ټویټ له لارې سخت مخالفت څرګند کړ، خو وروسته له هغې چې د کډوالو په وړاندې د ډونالډ ټرمپ د تګلارې له مخې وایټ هاوس ټینګار وکړ چې کولمبیا دې له امریکا څخه وویستل شي، خپل کډوال چې کم دي نو هغه د کولمبیا خلک هغه ومني، د کولمبیا صدر له خپل دریځ څخه بیرته په شاش د انیتا پاول په دغه اړه باندې راپور زمونږه د آشنا ټی وی هم خبريال احمد الله ارچیوال تاسو باندې کوي.
ل امریکا څخه د ناقانونه کډوالو د ویشتلو په یو تازه اقدام کې چې د امریکا ولسمشر د کولمبیا یو شمیر اتبال امریکا څخه په شړلو سره یو فرضي کړنه ترسره کړه. د کډوالو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ترامپ سختې تګلاري په امریکا او امریکا د باندې اندېښنې زیږولي. خو د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو د امریکا لخوا دغه هیواد ته د شړل شویو کډوالو له منلو انکار وکړ. د کولمبیا د ولسمشر دا کار د ولسمشر ترامپ او د کولمبیا د ولسمشر ترمنس په خواله رسنیو کې یو بل ته د ځوابونو ویلو له عمل شو. په دغه پیغامونو کې د کولمبیا ولسمشر د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې ویلي،
مال واکه وګرځوه ښاغلی ولسمشر، خو لویه وچه امریکا او بشریت به ځواب درکړي.
له امریکا څخه کولمبیا ته د دغه هیواد د کډوالو بیرته ستنول د دې لامل شو چې د کولمبیا ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره په خواله رسنیو کې لفظي شخړه وکړي. دا کار د دواړو اړخونو لخوا په سپکاوي او د ګمرکي تعرفو د لګولو په ګواښونو بدل شو. خو یو څو ساعته وروسته کولمبیا له امریکا څخه د خپلو ویستل شویو اتباعو په منلو سره د ولسمشر ترامپ غوښتنې ته غاړه کېښوده او خپل هیواد ته یې د هغو د ستنولو لپاره امریکا ته د ولسمشر الوتکه ولېږدوله.
د امریکا ولسمشر د دې نړۍ خلکو ته یو ډېر پیاوړی پیغام لېږدوي، که تاسې د امریکا د قوانینو د ماتولو په فکر کې تاسې به خپلو کورونو ته بیرته شړل کېږئ، تاسو به نیول کېږئ او محکمه کېږئ به، نو دلته مه راځئ.
د کولمبیا د بندنوی چارو وزیر داونه د دی او نور ستونزو د اواری لپاره واشنگتن ته د یو پلاوی د لیګلو خبر ورکړي.
مونبل امریکا څخه د استل کېدونکو کډوالو خزو سړو او ټولو هو خلکو چې امریکا څخه استل کېږي دوغه منلو ته دوام ورکړو. مونبل هغوی ته د ویاړو اتباعو شرایط برابر کړو.
پښتنه داده چې د دی اونۍ بحث چا وګټلو؟
زه فکر کوم دا روښانه ده د امریکا ولسمشر ترامپ دا اونۍ باس وګټلو.
له دې وړاندې د امریکا ولسمشر د کولمبیا ولسمشر ته تون غبرګون ښودلیو.
د کولمبیا سوشالیست ولسمشر ګوستاو پیټرو چې له پخوا د خپلو خلکو ترمنځ محبوبیت کم دی، دا امر کړی دی د پیټرو لخوا د پروازونو ته اجازه نه ورکول د امریکا ملي امنیت او د خلکو خوندیتوب په خطر کې اچولی دی. له دې امله ما خپل ادارې ته یو شمېر بیړنیو او پراګنده کارونو ترسره کولو امر کړی دی.
دا هر څه ډېر ژر او د معمول ډیپلوماسۍ پرته وشو.
دا هر څه د شپې په تیاره کې د ټویټر له لارې او د ډیپلوماتانو او د باندنیو چارو وزیرانو نورو سره د سلام مشورو پرته ترسره شو او حالت ژر خراب او د ټویټونو په یوه جګړه واوښتل او داسې حالات او پریشانی رامن سکړه چې باید نه وای رامن شوی.
شانون کې وای اوس له ناتو د باندې د امریکا د متحد په توګه د کولمبیا حیثیت او امریکا ته د قهوه او ګولانو د ستر واردونکو هیواد او نور موضوعات د بحث لپاره موجود دي. په ورته وخت کې د کولمبیا په پلازمینه کې د امریکا سفارت ته د ویزو لپاره ورغلو مراجعینو ته ویل شوی چې د دوی سره د ویزو مرکې لغوه شوی. احمد الله ارچیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د اسرائیل مشران د صدر ترامپ په دویمه دوره کې د هغه نغټې تامل لري. چېړونکو وایي اسرائیلی چارواکي په دې امید دي چې د ترامپ ځانګړې چلن به اسرائیل ته هغه نتیجې راوړي کوم چې د دوی په اهمو ترجیحاتو کې شمارل کیږي. خو ترامپ د سعودي عرب سره هم ښه تعلقات غواړي او دا شاید په اسرائیل باندې د فشار سبب شي. د لینډا ګرانډ سټین راپور د احسان الله اریوبزی په اواز.
د منځنی ختیځ شخړې د حل لپاره د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نوې طرحه چې ترامپ غواړي فلسطینیان مصر او اردن ته ولېږل شي یو سیمبولیک اقدام ښکاري. دا اقدام د ډیرو اسرائیلیانو لپاره په بهرنی سیاست کې یو استثنا عمل ښکاري. اسرائیل د داسې یو اقدام په تمه دي لکه د ایران پر وړاندې تهاجمي دریز نیول چې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼل کیږي په څیر یو اقدام وشي. ډیر اسرائیلان په ځنګړي ډول د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د محافظه کار حکومت ملاتړي هیله لري چې اسرائیل و د دې پالیسۍ څخه داسې ګټه واخلي لکه د ټرمپ د لومړي ولسمشر پر مهال چې ترې ګټه پورته کړې و.
زه باور لرم چې بیا یو ځای کار کول به د امریکا او اسرائیل اتحاد نور هم پیاوړی کړي. زه ډاډه یم چې موږ به د ایران د ترهګرۍ محور مات کړو او زموږ د سیمې لپاره په سولې او سوکالۍ نوې دور پیل کړو.
ځینې اسرائیلی شنون کې وایي چې د ټرمپ په ملاتړ اسرائیل کولای شي د ایران اټومي پروګرام د لمن زوړلو هڅې وکړي، په داسې حال کې چې اسرائیل د ایران دفاعي سیستمونه او د ایران ملاتړي په غزه او لبنان کې کمزوري کړي.
اسرائیل د ټرمپ د راتلونکي ادارې ملاتړ، همکاري او خپلواکۍ ساحت ډېر اړتیا لري، تر څو بالاخره شاید د ایران د رژیم شرطابه او د هغوی اټومي پروګرام لمن ونیسي.
نور شنون کې بیا نه دي ډاډه چې آیا ولسمشر ټرمپ به د ایران پر وړاندې اسرائیل د فوځي اقدام ملاتړ وکړي.
هغه به لومړی هڅه وکړي چې د یو تړون لپاره په ایران فشار راوړي، البته دا هغه تړون لپاره نه چې هغه ترې ووت، یو نوی تړون به د هغه مهم لومړیتوب وي.
ولسمشر ټرمپ وایي چې غواړي د ابراهیم تړونونه چې د هغه په تیره اداره کې د اسرائیل او د خلیج هیوادونو ترمنځ ترسره شول پراخ کړي. هغه پلان لري چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د سولې او موافقه رامنځته کړي.
هغه غواړي د پیړۍ مهم تړون کوونکی شي. هر څومره چې اسرائیل د خلیج هیوادونو سره خپلې اړیکې عادي کړي، هماغومره دوی کولای شي د ایران او داعش په څیر امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای همکاري وکړي. امریکا باید ډېره کېلنه.
خو سعودي عربستان غواړي چې د اسرائیل او سعودي ترمنځ د سولې هر ډول تړون بعد فلسطین دولت د جوړیدو پر لوري د پرمختګ شرط وي، خو د اسرائیل خي اړه حکومت دغه شرط نه مني. دا خبره د ترامپ او د اسرائیل مشرانو ترمنځ د اختلاف سرچینه کیدای شي.
هغه غواړي د پیړۍ مهم تړون کوونکی شي. هر څومره چې اسرائیل د خلیج هیوادونو سره خپلې اړیکې عادي کړي، هغومره دوی کولای شي د ایران او داعش په څیر امنیتي ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای همکاري وکړي. امریکا باید ډېر ښکېله نه وي.
ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې ټولې جګړې به پای ته ورسوي. هغه په اسرائیلو کې د اوسنی اوربند او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو تړون لپاره پراخ استاینه ترلاسه کړې ده. خو د منځني ختیځ د شخړې لپاره دوامدار حل لارې موندل ښایي د امریکایي ولسمشر لپاره لا هم سخت ننګونه وي. د لینډا کرټسټن رپورټ پښتو ژباړه احسان الله اریبزای.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د دزبندې د لوزنامې وروسته اسرائیلي ځواکونو چیک پوسټونه خلاص کړي دي او د ګل په ورځ په سلګونو زره فلسطینیان د غزا ښار ته ستنېدل پیل شوي. دا سیمه د حماس په ضد اسرائیلي جګړې وروسته تړل شوې وي. نور تفصیل تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو. د لوزنامې لاندې د اسرائیل لخوا د بندیز ختمولو وروسته په زرګونو موټرې او ریډي د فلسطینی کډوالو او د هغوی د سامانونو ډکې په غزا کې نن خپل سیمو ته ستنې شوي. د 1500 د جګړې په وخت د اسرائیلي فوج لخوا بمبار شوي د غزا شمالي برخې تر ټولو زیات ځپل شوي او د کډوالو موټرې د غلطه په قطارونو کې ښکاري.
شعور بالانتصار، شعور ان احنا رجعنا انتصرنا، خلاص انتهى
كل ده. فتح یو احساس ورکوي، یو احساس چې مونږ راستانه شو. دا داسې دی لکه چې مونږ ګټه ترلاسه کړه. ټولې خبرې هغه وخت ختم شوې کله چې مونږ غزا ته راورسېدو. دلته غزا کې هر څه خبرې کوي، تر دې چې دا تباهي هم خبرې کوي. دا زمون د کړاونو او د تیر یو کال څلور میاشتو د هغه ناوړه تجربو خبرې کوي چې مونږ ترې تیر شو.
دا عمل یو کمزوري د دزبندۍ لوزنامې وروسته شروع شوه، د کومې په اړه چې ډېر لږ فلسطینیان دا فکر کوي چې ګنې دایمي بشي. پلویش میر فلسطینیان د ساحل په غاړه پیدل په سړکونو لیدل کیږي. دا فلسطینیان د یو کال نه زیاته موده په ضعیفه خیمو او سکولونو کې سرپناه اخستې وه او خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته لیواله وو، کوم چې اکثره تباه شوي دي.
دا د درد، امید او خوشحالیو سره ګډ احساس دی، ځکه چې موږ خپل کورونو ته راغلو. تر څو چې زموږ کورونه ړنګ شوي، خو بیا هم موږ خپل کورونو او خپل وطن ته ستانه شو، کوم چې مونږه خپل خاور غنو.
جګړې په وخت اسرائیل د غزا په شمال کې فلسطینیانو ته د سیمینا او د وټلو حکم کړی وو. د 1 میلیون خواوشا فلسطینیان جنوبی برخو ته په کډه شوی وو. په شمالی برخه کې پاتې په زرګونو فلسطینیانو لویه تباهی او درنه جګړه په خپل سترګو ولیده. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ټی وی، واشنگتن ڈی سی. دا وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی. پرون د جنوري په 28مه پولینډ کې د یهودانو د نسل وجنې یا هولوکاست اتیایمې کلیزې یاد تازه کړی شو. په هغې یادګاري دستوره کې چې د اشویډز برکیناو د کنسنټریشن یا حراستي کیمپ د جوړه شوې وه، حراستي کیمپ کې جوړه شوې وه، د هغې نسل وجنې شاوخوا 500 ژوندۍ پاتې شو کسانو او د نړۍ لسګونو مشرانو په دغه کې برخه اخیستې. د وایس اف امریکا د خبریال هنری ریجول راپورټ تاسو زموږ همکارانه ان شاء الله وړاندې کوي.
د ډیت گیټ یا مرګ دروازې مخې ته چې د 1 میلیون نه ډیر یهودیان او نور بندیان پکې وژل شوي وو، شاوخوا 500 ژوندۍ پاتې شوي کسان د نړۍ مختلف هیوادونو مشرانو او استادو سره د دې کیمپ نه د ازادۍ اتیایمې کلیزه لمانځلو لپاره راټول شوي وو.
We were victims.
مش یو اخلاقی خلاقی متاثرین و خنن ورات مر سمواری لرو چنه یوازی دا یاد ولرو کم چ ډیر مهم دی، بلکې دا خبرداري او شوونه هم کوو چې نفرت یوازی نفرت سے جوی.
د 1950 کال د جنوري په 28مه نیټه د شوروي اتحاد سره پوځیانو آشویټس کیمپ آزاد کړو چې د نازیانو نسل وژنې په شپږو کیمپونو کې تر ټولو لوی وو. په سنتي پیمانه د خلکو وژل چې په هاسټلونو، ګیس چیمبرز، کریمیټوریا یا هغه ځای چې د مړ شوي تن مړې پکې سوځول کیږي، هدیرو او ډلیزو قبرونو خور وو. د یو داسې حکومت مشینری او سامان چې د ټول یهودی نسل د منځ وړلو لپاره جوړ شوی وو، په 4.5 کلونو کې ترسره شوی نسل وژنه چې ډیر په تفصیل سره پلان شوی او عمل ور باندې شوی وو. د اندازې تر مخه په آشویټس برکیناو کیمپ کې شاوخوا 1.1 میلیون خلک وژل شوی چې شاوخوا 9,60,000 یهودیان وو. پولس، روما، د شوروي اتحاد جنگي قیدیان او نور قامونه هم په زرګونو شمیر کې وژل شوي. متاثرینو نه جامې وېستلې شوې او په زور یې د ګیس ډکو خونو ته ودننه نکړل. نور په ګولو وېشتل شول، وهل شول یا وژل شول، یا د ناروغۍ، لوګي او افشا کېدو له امله مړه شول. جسدونه یې وسوځول شول یا په ډلهیزو قبرونو کې خښ کړی شول.
کله چې زه د ویګن نه کوزه شوم، زه سمدلاسه د بوی سره مخ شوم، کم چې ما د ټریبلنکا نازی حراستي کیمپ نه پیژندلم د سوځېدلو جسدونو بوی.
جرمني اوس په رسمي توګه د یادولو کلتور منلې، د هولوکاست مسؤلیت په غاړه اخلي.
مونږ په هولوکاست کې د جرمن اولس لخوا د تمدن د سرغړونې یادونه ژوندي ساتو او زموږ په هیواد کې هر نسل ته یې په بیا بیا رسو. زموږ مسؤلیت هیڅکله پای ته نه رسیږي.
خدا کلیزه په داسې حال کېږي چې په جرمني او هاخوا کې خې اړخو د ډېرې دو په اړه ویره زیاتېږي. د آشویټس ډېر ژوندۍ پاتې شوی خلکو اندېښنې څرګندې کړي.
رازه چې ډیر سنجیده اوسېږو او هغه څه چې د ډیموکراسۍ دښمنان یې تبلیغ کوي په سنجیدګۍ ورته وګورو. دوی عموما د هغه څه نارې او چغې سوري وهي څه چې دوی خپروي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د آشویټس په یادګاري مراسمو کې ګډون نه دی کړی. نتنیاهو د نړیوالې فوجداري محکمې د گرفتاری امر لري چې وجه یې د حماس په وړاندې د اسرائیل د جګړې په جریان کې ترسره شوی شکمن جنگي جرمونه دي چې هغه ردوي. د اسرائیل استازیتوب د تعلیم وزیر یوف کیش وکړو. په غزه کې د حماس لخوا د لسګونو اسرائیلي یرغمل شوو خپلوانو هم پولینډ ته سفر وکړو. په داسې حال کې چې د 2023 د اکتوبر د 8مې نیټې په برید کې ژوندۍ پاتې شوی خلکو په هولوکاست کې د ژوندۍ پاتې شوی خلکو سره په اسرائیل کې یادګاري دستورو کې ګډون وکړو. د هنری ریجویل لپاره نگین شاه، ویو ای ډیوا ټی وی، واشنگتن.
Thank you.
پاکستان کې په انتخابی عمل ژور نظر لرونکي سیړنیز ادارې فافین د 2024 انتخاباتو په حق له خورشوي راپور کې ویلي پاکستان کې په دغه انتخاباتو کې 43% مېرمنو د خپل سړونو مختلف امیدوار ته رای ورکړي دي. دغه راپور کې خودل شوی دا چې کوم صوبو کې د نارینه او زنانو رای ورکولو کې څومره فرق وو تفصیل یې د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي وړاندې کړي.
پافین یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک پاکستان کے د فروری 2023 ٹاکنو په حق لخ پورشوی رپورٹ کی وای 13 ٹاکنو کې 43% زنانو د خپل ناری نو نه بدل امیدوار تر رای ور کړی دی. دغه فرق د جاج اخستو د پاره پافین ټول ملکی یوی زره یو سل اتات یاسیمو کې 2,800 پولنګ سټیشن شامل کړي وی. د رپورٹ تر مخه دغه فرق اسلام آباد کې تر ټولو زیات یعنی 23% بلوچستان کے 22%، سندھ کی 19%، پنجاب کے 48% او خیبر پختونخوا دغه فرق په لحاظ تر ټولو وروستو ده، یعنی دغلته فرق صرف 43%. اوهان وای پختنی سیمه کې زیات تر زنانا د خپل نارینه په خوخه او وینا رائے ور کوي.
چاہی کلا ووٹ لرازی نو دانا دا چې او خپل په سوچ ووٹ نه ور کوي دل چې یو الیکشن کې خدام ویلی شو چې یو خاص پارٹی لا یو خاص کینډیډیټ لوم زنانو زیات ووټ ورکړي نو کې دي شي خپل په خوا خبر کړي نو کې دي شي چې ډېر زونو کې خپل په خوا خبر کړي خو زما اوس چې سمرا ایکسپیرینس دی یا زما چې سمرا مشاهده ده هغه هم دا ده چې هغه یو د فیملی یو د نارینه وو چې کوم طرف ته بنډ وي ما هغه طرف ته ووټ ورکړي.
پوهان وای دی یوی کورنۍ د زنانو او نارینو جدا جدا امیدوارانو ته رائے ورکولو کې ډیر عوامل وی چې پکې تعلیم تر ټولو زیات مهم دی. د زنانو په اقتصادي توګه ازادي یا انحصار او دغه شان خاریا کلیوال ژوند هم جدا جدا رائے ورکولو سبب جوړیږي. دی وای د کم تعلیم باوجود زنانه چې د رائے ورکولو په وخت ځان له یوازې شي نو بیا د خپل خوښي امیدوار په نوم ټاپه لګي.
نو چې کله تاسو داسې ایریاز ټارګیټ کوي کوم کې چې تعلیم کم دی آی کې یو خبره دا وی چې دا زنانه د نورو سپورټ علی خپل سلیکشن د لپاره پوې د لپاره ما داسې زنانه کتلی چې کوم ته دا پته و چې زه به د پټای لور کوم د دې زیات سټرس په ایجوکیشن او په هیلت دی نو کای نه باندې خطا کې دی نو د یو بل نه ته پوس کول چې دا آی کومه یو نه خده لګی ما ته تو خیا نو دا خو زه منم چې تعلیم یو ډیر اهم ایلیمنت دی خو دا هم ته چې کدا زنانه نم پویگی نو بیام دی پسنس طریقہ آلتا پولنگ سٹیشن سکیم چی دی زان للار معلومه کی اوغی آغلتا ووٹ کاس کی خوال
د پاپین د رپورٹ تر مخه 2023 انتخاباتو کې په مجموعي توګه 8.5 میلیون زنانو او نارینو د خپل رایو استعمال کړو. رپورٹ کې 226 د قومي اسمبلی حلقو کې هغه امیدوارانو انتخاب ګټل دي کوم چې د زنانو پولینګ سټیشنو کې زیات رای ورکړل شوی وي. 30 امیدوارانو د زنانو زیات رای ترلاسه کولو باوجود انتخاب کې ناکام شوي دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا
لازمن خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تہی کار صحیح
دا هر انسان ژوند باید دبل لپارا یو مثال جو سی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے شئی
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئی.
د بلوچستان په سر خارکوټه کې جوړی شوی سلو روزنی ولسی جرګی غوښتنه کړې ده چې پاکستان دی هغه ټولو افغانانو ته چې دلته زیږیدلی تعلیم یې کړی کورنۍ یې د سلو لسیزو راهسې دلته آباد دي د پاکستان تابعیت یا شهریت ورکړی شي. او د ټولو پښتنو دی یو صوبه د پښتونخوا یا پښتونستان په نامه جوړ شي. د جرګې نورې مهمې پریکړې څه دي؟ د ډیو خبریال حفیظ الله شیرانی د توړاندې کوي.
په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتو برابلل سوي ولسی جرګې په څلورم ورځ پر 28 جنوري ماښام شپاړس پریکړه اعلان کړي. یو پریکړه پکې دا و چې غټول افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلي او دلته له څلورو لسیزو راهیسې میستي، هغوی د پاکستان وګړي نه منل او هغوی ته د شناختي کارډونو نه ورکولو پالیسي د بشري قانوني او نړیوالو حقوقو سرغړونه بلل سوي.
او غشتنه کوي چې د ټولو افغانانو ته دی د پاکستان شریعت او شناختی کارت ورکړل سي او د لکونو خلکو د شناخت د بوران مسله دی حل کړل سي. د دې سپارښت د نواز شریف په دوري حکومت کې هغه کمیټي هم کړیو په کومه کمیټي کې چې هغه وخت په پارلیمنت کې نمائندگی لرونکو ټولو پارټیانو بشمول تحریک انصاف هم شامل و.
د کوټه ولسی جرګې دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې په ورستیو کې په ځانګړي د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو خبرونه ورکول سوي. د کال 2023 په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت نگران حکومت له ملک څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې و. تیر کال د دسمبر د میاسي پر 28 نیټه د پاکستان د پوځ ویاند لیفټنر جنرال احمد شریف چودري ویلي وو له ستمبر 2023 څخه تر اوسه پورې تر 8 لک زیات افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه سوی دی. پر کابل واکمن طالبانو بیا وخت په وخت ویلي له پاکستانی چارواکو سره د کډوالو پر موضوع خبرې سوی دي. د کوټي ولسی جرګې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه د تګ راتګ او د کاروبار کولو د ټولو لارو د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده.
ډیورنډ خط له پیړیو څخه روان تګ راتګ د لسخه دولس تاریخي تجارتینو باندې آئندي قانوني تجارت د بال کولو غوښتنه کوي.
جرګې د پښتونخوا یا پښتونستان په نامه په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یوې ګډې صوبې د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. په اعلامیه کې وویل شو په بلوچستان صوبه کې پښتانه پر خپل مځکو له پیړیو راهیسې آبادی او د یو انچ مځکې مالک معلوم دی چې اوس حکومت د سپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن کونسل په واسطه د خلکو مځکې الاټ کوي چې د صوبای ماینز او منرلز اکټ او د آئین پاکستان ښکاره سرغړونه ده. جرګې د چمن نړیواله شاهراه او نورو سړکونو او په کوټه کې پر کاروبارونو د چاپو وهلو او تجارتي سامانونو په قبضه کې د اخیستلو غندنه کړي او دغه کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. جرګې د پښتنو لپاره هم په پاکستان کې د نورو وګړو په څیر په اسانه سره د شناختی کارت د جوړولو غوښتنه وکړه. ولسی جرګې ویلي د 8 فروری 2024 انتخابات ردوي او له حکومت څخه د استعفا او نوې انتخاباتو غوښتنه کوي. د اعلامیې د خبرېدو پر وخت د ګوند مشر محمود خان څخه د جرګې لګډونوالو وغوښتل چې وطن په سمسورتیا کې د خپلې برخې کار وکړي.
موږ وطن د چرخ کار راشي شپره دوی په یو کور کې یو درخت نشته. زه خواست کوم د جرګې ممبران ته کده کوټې دي کده پښین دي کده روب دي مهرباني دي وکړه لسنه زیباد کده شا کور پراخ دي دوه درخت کده شا کور کم دي یو درخت دا به زموږ په وطن کې د لوکاو درختو شولو یو ډیر شایسته بنیاد.
د جرګې په اعلامیه کې ویل شوی دغه استازي ولسی جرګه د 2023 کال د مارچ په میاشت کې په بنو کې د سوي جرګې د ټولو فیصلو تایید کوي او د ملي شکل ورکولو لپاره د ټولو ضروري ګامونو پورته کولو اعلان کړی. له ملګری خبريال فضل عزیز سره حفیظ الله ستوري شیرانای وی او ای ډیوا کوټا.
د پېښور یوازینی 3D ناس سینما هم په لنګو شو سینماګانو کې وشمارل شو. د پېښور تاریخي محمد خان جمعات سره نږدې ناس سینما د کال 1913 راپدی خو د پښتنو د پښتو او انګریزي د فلمونو کتونکو لپاره د خوخي ځای وو. د پېښور په 1500 سینماګانو کې اوس یوازې 4 سینماګانې پاتې دي. د ډیو خبريال حمید الله خان په دغه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پیښور ناز سینما په تیرو دوو لسیزو کې لسمه سینما دا چې راونړېده. د ناز سینما سره سره د پیښور په صدر بازار کې مشهوره کیپیټل سینما د ودانې د رنړېدلو عمل خوم سرته رسیدونکي دي. عشرت سینما، میټرو سینما، شبستان یا پردوس سینما، ناولټې، صابرینا، پلوشا، کیپیټل، پلکسیر، پی ایپ او اوس ناز سینما د پیښور د تاریخ برخه شوې خو اوس موجود نه دي.
او په دې کې ډېر تاریخي فلمونه دیګه چلېدلې دي، خاص کر د پښتو یو فلم اوربل چاغه د دې سینما ریکارډ دی کې ک لګ بګ 3 سال هغه متواتر چلېدلې دي. هغه درې کالو کې هغه فلم کوشوي نو په دې سینما کې به ډېلی یو فلم تبدیل کړو. انګلیش فلمونو کې روزانه به یو نوې فلم، درې شوګانې به په دوه مرد باغه فلم نو بل فلم به دا مونږ ته مشران به د مونږ ترو هغه ډېر شوقینو د دې شو نو هغه سره به اکثر مونږ هم راتو واړو. او په پېښور کې تقریبا د میټرو نو والے پی ایف پورې 15-16 سینماګانې دا مونږ ټولو کې تقریبا مونږ فلمونه کتل. دې ته به اسپیشلی ځکه راتو چې دا مونږ ته لږ لنډو
د روانه شو سینماګانو پر ځای اوس کمرشل مارکیټونه او پلازې جوړې دي. د ناز سینما منیجر ډیوه ته وویل د دوی مالکانو ډیر کوشش وکړو خو د ترهګرې د هیواد اقتصادي حالات او د معیاري فلمونو د نشوالي له وجې مالی زیان نور نه کابو کېدو.
کم ټایم ملکی حالات لگا خراب وو، دھماکے کېدو، دې په وجه دا سینما بزنس ډیر کم وو. بیا هغه نه پس چې کورونا رالو، کورونا په وجه ډیر فلمونه باندې ډیر اثر وو. بیا فلمونه غیب شو جی ته جوړېدو نه اردو نه انګلش او نه پاکستانی فلمونه جی. او پښتو فلمونه نن سبا کم یو بزنس هغه ډیر کم دی جی.
سیڈن کی وای د انٹرنیٹ یا موبائل باوجود په مخ کې تللی نړۍ او د پاکستان په گاونډي هیوادونو کې هم د سینما او تھیټر چلن نه دی ختم شوی. او دلته په خبر کې په خصوصي توګه او نور هیواد کې په عمومي توګه د سینما او فلم د زوال سرګند وجدي
در خیبر د تویم چې سونه د پښتو خلې فلم وو. یوسف خان شیربانو چې کم دی پاغي باندې د پښتنو سونه خلې کاسي شی وا نو آ وختونو کې د پښتو د پاره ډېر خلې کلچرل غانې بم وی لیکوال بم او فلمونه بم نو دام بیا پم باندې یو جهاد مسلط شو. فزیکل ڈسٹرکشن بیا کلچرل ڈسٹرکشن دا چلتا ہے پنجابی انڈسٹری کے منتخب اگر فلمونه خیچ د لیدو نه دی، د خزو د کتو نه دی، زمونږ د لیدو نه دی.
د سینماګانو د بندېدلو د کار یوازې په پیښور کې نه دی شوی. په مردان کې 15 سینماګانې په 1300 کلونو کې بندې شوې دي او نوم نشانې ختم شوی. د ثقافت پوهان وایي په پښتنو فلمونو کې د پښتون سرمایدارو د پیسو لګولو بېغوري، د نو اداکارانو او هنرمندانو کمی او د فلمونو په اړه په مصنوعي توګه جوړ شوی منفي تاثر له وجې باقي پاتې سینماګانې هم تر ډېره وخته ځان نشي راکاګلې. د وصل ویښتو لکو نفرو په ښار پیښور کې دا سینماګانې اوس د یو لاس د ګوتو نه په شمار کمې دي. حمید اللہ ویو ویر ڈیو نیوز پیخور.
خبر من اردن کو وائس آف امریکا ڈیو ٹی وی داخ پر اونا ہم پدیز کی پائتا رسی گی یا دونوں در کو چی ڈیو ٹی وی داخ پر اونا دے تر سنگ یوش میر نور پر اونی لوے پختونخوا ہیلی وی وی دا شان نوری دی بی بی سی ری تر سنگ تاسی دی وی کو پانا وی وی ڈیو ریڈیو ڈاٹ کام باندې سلی دی ساتھ کتے شی پدری کی تاسی دن نڑئی او دسی میں مهم موضوعات باندې راپور نمبر کی پر وی ڈی وی شکل کی پر اڈی وی شکل کی پلی کل شوی بڑا باندې ہم کته شي خامخا د نړۍ او د سیمې په حالاتو باندې خپل ځان خبر وساتي او بالخصوص هغه موضوعات چې تاسو د ژوند سره اړه لري په هغه کې زده کړې، صحت، امنیت او د اقتصاد سره تړلي هغه موضوعات چې په هغه باندې تاسو خپل ځان خبر ساتلی شي خامخا دغې ته رسي وکړئ. دغه پروګرامونو راپورونه مرکې په لیکل شوي په ډیوي شکل کې په ډیوي شکل کې واورئ، وګورئ او ویل نخامخه دغه ترسه یو کې په ټولنیز رسنیو انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم دا پروګرامونه تاسو لپاره سړي ریساته پراتی زموږ همکارانی وخت په وخت تاسو ته تازه کوي. زه سره د خپل همکار پروډوسر عبد حسین او د ډایرکټر الیاس خان الیاس. ستاسو نه خلم اجازه خوش پولری دلخ فمان.